السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو کو په کابل کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی وایي طالبانو موافقه کړې ده چې ایرانی متخصصان د کجکی بند ته ورشي او وی ګوري دا خبر د ایران مهر آژانس نن ورکړ او څرګنده کړ چې قومي یوې تلویزیونی خبرونې ته ویلي دي چې د ایران د اوبو حق باید د دواړو وادو د تړون له مخې ورکړل شي تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي طالبانو ویلي دي چې له ایران سره د اوبو تړون ته چې د پاچا په وخت صدر اعظم محمد موسی شفیق له ایران سره لاسلیک کړی و ژمن دي خو د وچکالۍ له امله په سیند کې اوبه ښکته شوي دي د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنز ټیسټ لوبه د بنگلادیش په بریا سره پای ته ورسیدله په دې 15 ورځنۍ لوبه کې کوربه یواد لومړی بیټنګ کړی و چې 302 منډې کړې وې په ځواب کې د افغانستان ټول لوبغاړي د 146 منډو په توپیر وسوځېدل په دوهمه پاڼۍ کې بنگلادیش 425 منډې وکړې چې په ځواب کې نن د لوبې په څلورمه ورځ افغانستان 115 رنزونه وکړل او د 546 منډو په توپیر لوبه بایلوده تر دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه په 2019 کال کې شوې وه چې هغه افغان لوبغاړو د 240 منډو په توپیر ګټلې وه د یوګاندا پولیسو نن ویل چې د اسلامي دولت ډلې مربوط وسلوالو پر یو خوانزي حمله کړې ده او 25 کسانی وژلې دي دا خوانزي د یوګاندا په لویدیز کې د کانګو له پولیس سره نږدې ده د پولیسو په وینا د متحدو دیموکراتو ځواکونو په نوم د یوګاندا یوې ډلې چې د کانګو په ختیځ کې میشته ده له اسلامي دولت ډلې سره بیعت کړی دی دې ډلې د جمعې په ورځ په میپوندي کې د لوبیریرا پر منځني خوانزي برید وکړ د دې مکتب لیلیه یې وسوځوله او چور تالان یې وکړ پولیسو نه ده څرګنده کړې چې په وژل شوو کې څو تنه زده کوونکي دي د اوکراین په خرسون کې د پوځي ادارې مشر الکساندر پروکودین نن وویل پرون پر خرسون د روسیې ځواکونو د ډزو له امله لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي پر پروکودین زیاته کړې د خرسون په ښار کې روسیې ځواکونو د استوګنې سیمې د زده کړو مرکزونه اداري او تجارتي مرکزونه ویشتلي دي د روسیې ولسمشر وایي د تاکتیکي اټومي وسلو لومړی جوپا بلاروس ته رسیدلې ده ولادیمیر پوتین په سنت پیټرسبورګ کې پرون یوې غونډې ته وویل یوه اندازه تاکتیکي اټومي وسلې به بلاروس ته انتقال کړي چې یوه برخه یې هلته رسېدلې او د اوړي تر اخره به له ژمنې سره سم د دې وسلو پاتې برخې په بلاروس کې ځای پر ځای شي د روسیې ولسمشر بیا وویل ماسکو او مینسک د مې په 15مه داسې اسناد سره لاسلیک کړل چې دغه هیواد ته د روسیې د تاکتیکي اټومي وسلو د انتقالېدو اجازه ورکوي د شوروي اتحاد تر ماتېدو را وروسته دا لومړی ځل دی چې داسې وسلې ماسکو له روسیې بهر په بل هیواد کې ځای پر ځای کوي دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه خبرونه موارد کولای شي د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي اوس هم ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیسټمونو شبکه وایي د روان میلادي کال له جون تر دسمبر پورې به له اوو تر نږدې 8 میلیونه افغانان د خوړو له پلوه له شدید نه خوندیتوب سره مخ وي
دغه د کله 200 کله 150 کله 300 کار کوم په دغه زما گزاره نه کیږي له سره فامیل لرم او سره د موږ ماشومان دلته د مکتب نه پاتې سبق نه پاتې دلته وړه کیسه مې ده
آیا د نړیوالو بشري مرستې د افغانستان د خلکو د ستونزو اساسي حل لار ده
هیوادونه د درویزی لیاری یا د بسپنی لیاری او د پریم مرستو لیاری بسیاتوب تل نرسی دی
د ناتو دفاع وزیران ونه توانیدل پر اوکراین د روسیې د برید په ځواب کې د ناتو د نوی پلانونو په تړاو بشپړې موافقې ته ورسیږي
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو سیستمونو شبکه وایي د روان میلادي کال له جون تر دسمبر پورې به له اوو تر نږدې 8 میلیونو پورې افغانان د خوړو له پلوه له شدید نه خوندیتوب سره مخ وي یعنې خواړه به یې کم وي د دغې شبکې د جون میاشتې په راپور کې راغلي که څه هم په روانه میاشت کې د افغانستان په ډیری سیمو کې حاصلات راټولېږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کیږي. خو راپور وایي په هغو سیمو کې چې کرنه نه کیږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
مخکې مې دغه دښکته دوکان درلود، خپل دوکان مې درلود، اوس هغه هر څه د منځه لاړه د اقتصاد د وجې نه.
د ختیز لغمان اوسیدونکو شاکر الله چې اوس په پلازمینه کابل کې پلاسی کراچی مزدوري کوي وایي له اقتصادي اړخه له سختو ستونزو سره مخ دی. د چې د لسکسیز کورنۍ مسولیت ورلغاړې دی وایي د ورځې سل یا 200 افغانۍ پیدا کوي چې د کور گزارې پرې په ډېری سختۍ کیږي.
نو دغه کله 200 کله یو نیم سل کله 300 کار کوم په دغه زما گزارانه کیږي. ل سره فامیل لرم او سره د منګل ماشومان او دلته د مکتب نه پاتې سبق نه پاتې دته وړکې زوی مې ده په دې دې چې د مکتب ته ولېګم دا مې د ځان سره اشاره کړی ده پرونم شل رپې پټول ورخې کار کړی اوبه درته مې روزګار پاتې.
شاکر الله په افغانستان کې د طالبانو له حکومت او نړیوال ټولنې د بشري مرستو غوښتنه کوي. سوارلس کلن محمد عمر د کابل خار بل اوسیدونکي دي، دا هم لاسی کراچی چلوي. وای پلاری نشته او خپل شپ کسیزي کورنۍ ته ډوډۍ غټي، دا هم د خپل ستونزو غوټه را تسپړي.
دا سبای زما مخام راځم یا 500 پیاش پیتر پی کیږي پلار مې مشره بيخي مړ ژوند اورګ ده پښپک نه پاراست حکومت مزه غواړم دغه کور کوم ډوډۍ نشته ده.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ لپاره وروسته بیکاری او بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوې ده او د دې هیواد ګڼ شمېر اوسیدونکي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې اف ای ډبلیو ایس نتورک ویلي په افغانستان کې لا هم خلک منظمو او باثباته خوړو ته لاسرسی نه لري. د دغه شبکې د جون میاشتې په راپور کې راغلي دي که څه هم په روانه میاشت کې د افغانستان په ډېری سیمو کې حاصلات راټولېږي او په دې سره د خلکو خوراکي وضعیت ښه کیږي، خو راپور وایي په هغو سیمو کې چې کرنه نه کیږي هلته لا هم د لوږې کچه لوړه ده. د دغه راپور پر بنسټ د لوږې کچه به د روان کال تر ډسمبر میاشت پورې د افغانستان د شمال په وچکالۍ ځپلو سیمو کې ډېره وي. راپور وایي په دې موده کې به لوږه تر نږدې 8 میلیونه پورې افغانان د خوړو له پلوه له شدید نه خوندیتوب سره مخ وي. دغه شبکې د افغانستان تر څنګ په سوډان، نایجیریا، ایتوپیا، کانګو، یمن، سومالیا، هاتی، کینیا، مدګاسکار، انګولیا او د وینزویلا په کارنیزو سیمو کې د خلکو د اقتصادي وضعیت سروې کړي. د افغانستان په اړه دا خبرداري داسې مهال دی چې په ټوله کې دغه هیواد خلک په ځانګړي ډول د وچکالۍ ځپلو سیمو وګړي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې افغانستان لا هم له ډېر سخت بشري ناورین سره مخ دی. دغه ادارې لس ورځې وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې دغه هیواد د دریو څخه دوه برخې خلک د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري.
آیا د نړیوالو بشري مرستې د افغانستان د خلکو د ستونزو اساسي حل لار ده؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د اقتصادي چارو له کارپو کاغلی آزرخش حافظي څخه مطرح کړې ده.
هیوادونه د دروازې له لارې یا د بسپنې له لارې او د پری مرستو له لارې بسیاتوب ته نه رسیږي. د عادي ژوند د خلک دې ته اړتیا لري چې کار عمومي او د کار دې په نتیجه کې تولید وکړي او د تولید پر بنسټ خپل ضرورتونه رفع کړي. دا خو ډېر خطرناک خبره ده چې افغانستان اوس تقریبا یو درویزګر ملت او هیواد په حیث ګرځېدلی دی او په ټوله دنیا کې دوی په نوم چنده راټولېږي او بینلي مؤسساتو له لارې دا خلکو ته چې حداقل د ژوند دي ورته برابر کېږي چې یو بوجي خوراکي مواد ورته ورکول کېږي او بیا خو باز تولید نه لري، یو ده چې مصرف شو مصرفېږي. نو د یو هیواد د رغونې لپاره پانګونې ته ضرورت شته، د کار دایمي کار ځای د ایجادولو لپاره باید ور ودانګل شي.
حافظي صاحب تاسو په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره درلودله د افغانستان دغه وضعیت په ټوله کې افغانانو دغه وضعیت ته هغه کوم اساسي حل لارې دي چې باید تر لاس لاندې ونیول شي تر څو دغه حالت پای عمومي؟
اول خو د افغانستان بدبختی دغه دي چې تاریخي انقطاع راځي، ګوسستون راځي. د مثال په توګه یو نظام راځي، هلته شل کاله 15 کاله خپل د پرنسپونو له مخې ښه یا بد یو بنسټ ایږدي چې په اقتصاد کې، په ټولنیز مسایلو کې، په فرهنګي چارو کې، بیا نو یو سیاسي ګروپ چې راځي هغه له بین وړي د ټول شیان کڅوک التاسی کړی وی کڅوک د افغانستان د خلکو لپاره یو د دې په پیسو کې یو ځای ته رسیدلی دا ټول یا تښتي یا وژل کېږي. متاسفانه زما له نظره اساسي مسله دغه ده چې دا دوه درې نسل د متخصصین د افغانستان دلته په مهاجرت کې خپل حیات تر پایه پورې ورسول، دلته مړ شو، ښخ شو، دلته همدا خارج کې. اوس دا نوی ځوان نسل همداسې له الهند دي، هاور دي، یا په یونان کې په سندونو کې ډوبي، یا په د مهاجرت کې د یو غیر فعال کتله په حیث ځینې غیر انساني ګټه پورته کېږي. نو په دې خاطر اساسي چاره دغه ده چې افغانان اول خپل د سیاسي مشکل حل کړي.
حافظي صاحب، که وضعیت همداسې دوام وکړي، ستاسو په نظر پایلې څنګه وینئ؟
دا خو ناورین ده. اوس چې موږ دې حد ته رسېدلي یو کنه دونه مرستې چې افغانستان سره وشو، دغسې یو تاریخي چانس چې افغانستان په میراغ د توجه د دنیا قرار درلودل، شرق او غرب په دې باندې متفق وشي، افغانستان ډېر ضروریدلی دي، باید ورسره مرسته وشي. یو مرستې راغی دلته، یا تباه شو، یا چور شو، یا په دسیسو کې سره ډوب شو، او بیا هم هغه فقر پاتې شو خلکو ته، د بېچارګي پاتې شو خلکو ته. او اوس هم یو ورځ په یو نوم جګړه دي، بیا بل ورځ افغانستان د دنیا د نیابتي جګړو مرکز ګرځېدلی دی. افغانان باید په اول سر کې یو سیاسي مناسب بستر ځان ته جوړ کړي، په یو ملي وفاق کې ورسیږي. موږ همدلته ژوند کوو، ټول سره یو ځای یو، که ملت یو که نه یو، حد اقل خو په یو ګډ جغرافیه کې سره ژوند کوو.
اقتصادي چارو کار پوخ غلی ازرخ شافیزی و چې د نړیوالو د مرستو او د افغانستان د کشالی د حل په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان د بشري حقوقو په اړه راپور د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کیږي. ټاکل شوی دا راپور د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ شریک کړي. د دې راپور یو بنیادي ټکی په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د چلند مسأله ده. جزئیات له احمد شي براورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 350 غونډې ترڅنګ ټاکل شوی ده چې په جنیوا کې د دوشنبې په ورځ د افغانستان پر بشري وضعیت هم خبري وشي. د افغانستان د بشري چارو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په دې غونډې ته خپل راپور وړاندې کړی. د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخي څیړونکو فرشته عباسي ازادي راډیو ته په یوه رالېږلې پیغام کې وویل چې د شاغلي بنټ راپور به تر ډیره د طالبانو له لوري تر لګیدلو بندیزونو را چرخي.
ما ګوشه اخر خود را میکنیم که صدای زنای مردم افغانستان
دا وای مجبه خپل ورستي هڅه وکړو چې په دې غونډه کې د افغانستان د خلکو شخص او زموږ خوشتنه به د بشري حقوقو له شورا څخه هم داوي چې د شاغلي بنټ وړاندې ستپام لره نه وکړي، د دې ترڅنګ دي د افغان شزو ژخته غوښتي یات میکنه
به به صداها ګوش میکنه.
د بشن نړیوال سازمان هم پرون په اعلامیه کې وویل چې ریچارډ بنټ او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د حقوقي تګلارې د برخې مسول یان سایدرمن به د افغانستان د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د شزو د وضعیت په اړه ویناوي وکړي. د افغان شزو په استازیتوب په دې غونډه کې د شزو د حقونو فعال او د بشري حقونو د دفاع د شبکې غړي نیکی نیاري هم درز د شزو د حقونو فعال او د سولې او آزادۍ د حرکت بنسټګر پروانه ابراهیم خیل نجرابی برخه واخلي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ او د هغه کاري ډلې په افغانستان کې له شزو او نجونو سره د زده کړو او کار په برخه کې د سیستماتیک تبعیض راپور د پنشن بیپورس د ملګرو ملتونو په پاڼه کې خپور کړ. دا راپور له نه بیا کسانو سره د می په میاشت کې د مرکو په استناد چمتو شوی دی چې له دې ډلې یو 50 شزی دی. طالبانو په تیرو سه باندې 22 میاشتو کې لشپژم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو ګرځولې دي، او په دولتي ادارو او یو شمېر مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ ښځو ته حقوق ورکوي. ریچارډ بنټ په خپل نوي راپور کې پر طالبانو ژغ کړی دی چې د بشري حقوقو په برخه کې هغه ټول نړیوال اصول رعایت کړي چې افغانستان هغوی ته ژمن دی. په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتل شوې دي چې د افغانستان مسلې ته شانه کړي او د بشري حقوقو د سرغړونکو په وړاندې کوټلې ګامونه واخلي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د ناتو دفاع وزیران ونتوانیدل پر اوکراین د روسیې د برید په جواب کې د ناتو د نویو پلانونو په تړاو بشپړې موافقه ته ورسیږي. خو د وزیرانو په بروکسل کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې له اوکراین سره یو لړژمنې کړې ده چې سدي احمد شبر ته بغاک شو.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر یو ځل بیا له اوکراین سره د واشنگتن پر ناتل ټینګار وکړ. لوی داستن په بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې پرون د خبرو پر مهال د ناتو غړي هیوادونه وهڅول چې له اوکراین سره د وسلو او مهماتو مرستې زیاتې کړي.
پر هغه څه چې ما تمرکز کړی او دا تمرکز بکوم هغه دا دی چې ډاډه شم چې موږ اوکراین ته په امنیتي برخه کې هغه مرستې چمتو کوو چې په دې جګړه کې د بریالیتوب لپاره ورته پکار دي. دا ډیره مهمه ده چې موږ او زموږ شریکان دې جګړې ته جدي توجه وکړو.
ټاکل شوی ده چې په جولای کې په ویلنوس کې د ناتو د مشرانو غونډه جوړ شي. د بروکسل په غونډه کې د ناتو سرمنشي وویل چې په دې غونډه کې به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هم برخه واخلي. ینس ستولتنبرګ زیاته کړه:
موږ ټول موافق یو چې اوکراین په تیری ویل سيزي کې ناتو ته نږدې شوی دی. موافق یو چې د ناتو دروازې پرانیستې دي چې اوکراین د دې تړون غړی شي او دا هغه پریکړه ده چې غړي هیوادونه او اوکراین به یې کوي. روسیا د دې د ویټو حق نه لري.
بلور ته د ناتو دفاع وزیران مونتوانیدل چې د سویډن د غړیتوب ستونزه حل کړي. د فرانسې دفاع وزیر کاترین کولونا وویل چې ترکیه او هنګری باید د سویډن د ناتو غړیتوب تسویب کړي. د فرانسې دفاع وزیر زیاته کړه چې د دې مسلې نور به مفهوم ځندول پکار نه دي او دا مسله د یو د شخړو هیوادو امنیت تهدیدوي. اخلي کولونا چې د سویډن له دفاع وزیر توبس بلستروم سره یو ځای خبري غونډې ته خبري کولې ده هم وویل چې د سویډن د ناتو غړیتوب د ترکیه په ګډون د ټولو په ګټه دی. بلستروم وویل چې سټاکهولم له انقره سره د موافقه شرایط پوره کړی دي نو اوس پریکړه د ترکیه په لاس کې ده.
ازادي رادیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
ازادي رادیو تغواګیسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بلاروس ته د یو شمېر اټومي وسلو د انتقال خبر ورکړ. دا وروسته تر دې چې په 1991 کال کې په خوانی شوروي مات شو، دا لومړی ځل دی چې روسیا په یو بارني واد کې اټومي وسلې ځای پر ځای کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
روسیې ته تاکتیکي اټومي وسلو یا برخه په بلاروس کې ځای پر ځای کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سن پیټرسبورګ کې بینړیوال اقتصادي غونډې ته پرون وویل چې دا وسلې به یوازې هغه وخت استعمال شي چې د روسیې خاوره یا دولت تهدید شي. دی وای موږ د بلاروس له ولسمشر سره خبرې وکړې چې د دې تاکتیکي اټومي وسلو یا برخه بلاروس ته انتقال کړو. دا څه وشول؟ لومړی برخه بلاروس ته وسپارل شوه، یوازې لومړی برخه. د اوري تر اخیره او د کال تر پای به دا چاري بشپړې شي. دا د مخنیوي هڅه ده. که هر څوک مشته د ستراتیژیک ماتې راکولو په فکر کې وي، باید دا وضعیت هیر نه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت ویلي دي چې هیڅ داسې نقشې نه دي تر سترګو شوي چې کرملین دې پر اوکراین د اټومي وسلو د استعمالېدو پلان ولري. د روسیې د ولسمشر تر خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل.
With regard to the reports about Belarus
د بلاروس پاړه د راپورونو په پام کې نیولو سره موږ هغه تبصرې لیدلې چې په تیرو څو ساعتونو کې شوې. موږ وضعیت په دقت او احتیاط څارو. موږ هیڅ دلیل نه وینو چې خپل اټومي حالت تنظیم کړو. موږ داسې نقشې نه وینو چې روسیا د اټومي وسلو کارولو ته چمتو کوي. تاکتیکي اټومي وسلې واړه اټومي سروکي لري چې د یو محدود هدف لپاره په جګړو کې استفاده ترې کېدای شي. پرته له دې چې شاوخوا تر لري سیمو پورې راډیو اکټیو وړانګې خپرې کړي، تر ټولو وړې تاکتیکي اټومي وسلې یو کیلو ټن تر رسیږي او لوی یې سل کیلو ټن وي. هغه اټوم بم چې امریکا په 1945 کال کې د جاپان پر هیروشیما غورځولی و 15 کیلو ټن و. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس به هم د افغانستان په اړه د لویدیځ مطبوعاتو تبصره واوري.
د هند ټایمز اف انډیا ورسپانې د اوسلو فورم په نوم د ناروې پر هغه غونډه لیکنه خبره کړې چې د سیمې د هیوادونو استازو پکې برخه درلوده. د لیکنې په پیل کې راغلي هند او پاکستان هم د امریکا له متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو سره پر افغانستان د سولې په هغه رابلل سوي فورم کې یو ځای سوي وو. دغه غونډه د ناروې لخوا داسې وخت تنظیم سوي وه چې په جګړه ځپلې افغانستان کې بشري بحران پراخ سوی دی. په دې فورم کې د تیرې سې شنبې او چهارشنبې په ورځو په افغانستان کې د یوناما د مشرې روزا اوتونبایوه، د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي ټام ویست، د طالبانو د بهرنیو دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د استازو او ځینو افغان سیاستوالو په ګډون د افغانستان په اړه بحثونه وسول. ټایمز اف انډیا لیکي په دې غونډه کې پر ټروریزم او پر دې خبرې وسوي چې طالبان باید پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې د اسانتیا برابرولو په باب یې کړي وي، دغه راز ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. د ورسپانې په لیکنه هند د هغو هیوادونو په ډله کې راځي که څه هم د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی، خو افغانستان ته یې د خوراکي توکو او درملو لیږلو ته دوام ورکړی دی. د دې غونډې په درشل کې د ښځو د حقونو ګڼو فعالانو اعتراضونه وکړل چې ناروې ولې د طالبانو د حکومت استازو ته بلنه ورکړې چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو خبرونې نیوزویک مجلې پرون د هغه پوځي مقاله خپره کړې چې په افغانستان کې هم پوځي ماموریت پر مخ بیولې دی. کول لایل په دې مقاله کې وایي چې په سمندري ځواک کې شپږ کاله دنده ترسره کړې چې په 2011 کال کې افغانستان کې هم د پوځي دنده پر مخ بیولې ده. دغه پوځي لیکلي چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال له خلکو سره ښه ارتباطات درلودل، او افغانستان په ځنګړي ډول هلمند ولایت یو تود او له دوړو ډک ولایت بللی دی. دغه پوځي ویلي کله چې په 2011 کال کې له افغانستان خپل هیواد ته ستون سو، تر ماموریت وروسته د سلامتي ارزونې ته اړتیا درلوده. دا د پښتنو یو پراخه ټولګه و چې معلومه سي تر پوځي ماموریت وروسته دغه ډول اشخاص ځان ته د زیان اړولو له خطر سره مخامخ نیوي، یا هم پرواني عاطفي او جسمي لحاظ کوم ستونزه ونه لري. په نیوزویک مجله کې د مقالې لیکوال وایي دای هم چې د افغانستان له جګړې ستونسو فکر یې کاوه چې رکروغ دی، خو څو میاشتې وروسته د هغه مېرمن متوجه شوه چې دای بد خوبونه ګوري او په رواني لحاظ زیان لیدلی دی. له افغانستان څخه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو دوه کلونه په پوره کېدو دي، او په امریکا کې یو اربیا بحثونه پیل سوي چې دغه وتل له ګډوډیو سره مله وو. د امریکا پوځي کولل لایل لیکلي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل یو خطرناک تحول وو، نه یوازې د افغانستان پخوانیو پوځیانو ته یوه دردناکه پیښه وه، بلکې د هغو کسانو لپاره هم دردونکې وه چې د تروریزم پر ضد په نړیواله مبارزه کې برخه اخیستې وه.
نیمروز کې د 500 بې وزله جوړو ډله ایز واده ترسره شو. د سیلاب خیریه بنسټ مسول وایي تیر ورځې نیمروز کې دغو 500 بې وزلو ځوانانو ډله ایز واده ترسره کړ چې له تیرو څو کلونو راهیسې د کمزور اقتصاد له امله نه شو کولای ودونه وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
بیکاری، بیوزلی، ناوړ رواجونه او لوړ ولور هغه لوی لاملونه دي چې افغاني ټولنه کې د ځوانو جوړو د ودونو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د افغانستان په لر او بر کې سلګونه زره ځوانان د ولور ګټلو بیکاری له امله کلونه کلونه د دوی ودونه ځنډول کیږي. ګل احمد هغه بې وزله ځوان دی چې پرون نیمروز ولایت کې د 500 جوړو ډله ییز ودونو مراسمو کې واده ترسره شو. نوموړي ازادي راډیو ته ویل شپه کاله مخکې کوزده کړې و، خو د بیکاری، بېوزلۍ او لوړ ولور له امله یوازې وتوانېد چې د ټاکل شویو 15 لک افغانیو څخه یې نمایي ورکړي. هغه وایي د سیلاب خیریه بنسټ په منځګړیتوب ورته د خسر کورنۍ پاتې ولور وباخه او د واده مراسم یې ترسره شول. ګل احمد د خپلې خوښۍ احساسات ازادي راډیو سره داسې شریک کړل.
نو دا مشته ډیر د ویاړ او افتخار ځای دی. په ډیرو شاندارو مراسم او په ډیرو ادب او عزت سره په ډیر احترام سره زموږ د واده ټول مراسم پای ته ورسېدل. نو دا ماته او زما کورنۍ ته ډیر د ویاړ او افتخار ځای دی.
نو موړې وای د ډلې زواده یاد مراسمو کې شاوخوا شپږ زره کسانو برخه اخیستي و چې نمایي خزیوي. بل پلو د سیلاب خیریه بنسټ مشر او په تیر جمهوریت نظام کې د ولسی جرګې وکیل سید احمد سیلاب وای 13 ورځې نیمروز ولایت کې د 500 بې وزله جوړو د واده مراسم نیولی وو. خاغله سیلاب وای لوړ ولور د زینو پښتنو کورنۍ ترمنځ زد او بدی د دې لامل شوی دی چې کلونه کلونه د ځوانانو واده وزندېږي. نو موړې ازادي رادیو ته ویل
نو موږ تیر میاش کې په نیمروز ولایت کې د نوملیکنې پروسه شروع کړې و چې د مختلفو د ټولو ولسوالۍ څخه او د نیمروز د شهر څخه مو د مختلفو قومو څخه مو هغه مستحق ځوانان غوړه کړل چې ارځوانې تقریبا وکاله شپږ کاله اته کاله اته یو ځوان پکښې و چې لس کاله یم خپل واده نسوای کولای. تر ټولو ښه خبره دا ده په ډله ییز واده کې چې زموږ په منځګړې توپ کې باندې په هر ولایت کې چې موږ ډله ییز واده کوو په هغه ولایت کې د خسران زموږ په منځګړې توپ باندې هغه ولوار ورته بخشي وزوم ته بیا نو موږ ته کار ډیر اسانه کیږي.
خاغلی سیلاب وای د دوی بنسټ د خلکو او نورو خیریه بنسټونو په مرسته د واده لګښتونه د ناوې او زوم د اړتیا وړ ټول البسی او د غراز د پخلنځي توکي څلوي خلمه د سینګار بلابل توکي پیری او د زوم او ناوې په واکه ورکوي.
د تیر په پرتله باندې په دې خطر باندې د لیز ودو ته ضرورت زیات شوی دی، ضرورت اساسي دی ځکه چې دلته نظام یو دم د منځ څخه ولاړی، حکومت یو دم د منځ څخه ولاړی، د پر مخ کې بیروزګاری باندې پلکا او کسان په مستقیم او غیر مستقیم توګه باندې خپلې وظیفې د لاس څخه ورکړلې، اقتصادي څرخ پر چاپه باندې تقریبا اقتصادي څرخ ولاړ دی، د بیروزګاری کچه یو څلور د تیر په پرتله باندې زیاته سوی ده. نو په دغه خطر باندې د ټولنه د دغه ناخوالو څخه د خلاصولو یوازنۍ لار چې ده هغه دغه ډله ییز ودونه دي.
سید احمد سیلاب وای لوی خو به وزلی او بیکاری د بل پلو د خسر کورنۍ لزوم څخه په کوزده اخترونو او نورو مراسمو کې د بلابلو ریواجونو په نوم لوړ مصارف غواړي چې د چارې ډیرې ځوانان اړکړي دي چې بهرنۍ هیوادونو ته پر قچاقي لار ولاړ شي او حتی ډیرې ځوانان خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړي. د ډله ییز واده دا مراسم داسې مهال ترسره کیږي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې په ټول افغانستان کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې چې ډېرې ځوانان د ملامتونکو ولورونو ګټلو په خاطر د ګاونډیو هیوادونو ترڅنګ اروپایي هیوادونو ته پر قاچاقي مرګونو لارو سفرونه کوي چې ډېرې خپل ژوند قرباني کړي.
ستاسو له پیغامونو
مرخو په ډیر ستونزې دي، ډیر دغه دی دا د کجکی ولسوالۍ د بازار دوکانونه نړیدلې دي، دغه دا دوه کاله کې چې نړولې دي سم دم پرمختګ نه دی کړی چې د جوړې دوه دغه دوکانونه دا ولسته تاوان ورسوي، دغه نو باید دوی ور جوړ کړي دا دوکانونه. او بل دا دغه مې دی چې دغه د کجکی ولسوالۍ دا د زمیندار د کانال کار باید وکړي، دغه درې سو شپته کاری د مشه بابا د وخت دین وس وسونه مخلوکی څاکو بنه لري، نو باید دولت دې ته پاملرنه وکړي، دا باید دی یو غمی وخره، نو دا سو کې د مسلمانان بار شي چیرې بلاج پر کوم ولاس.
السلام علیکم جوړ در بیا زادر د کاتون کو اذن کو ته سلام ده ولاد د غزنی ولایت خوګیانو ولسوالۍ کې د بندو سیستم نستا تو بوله کمی سرمخ یو نو د ازادي له رادیو له کارتون کو د خمدا اوتنه د سیدا مو راکټر لورټور چارواکو ورسه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زتی ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد رحیم دی غزنی ولایت اوسیدونکو یم. یما خاص افغانستان شروالی دی فار دا یو پیغام ده سی دی افغانستان په نانوایی وکی زیات سودا کاری ولکیگی پولو کیا چولکیگی غولو مقصد دو پر سوی نو دیر سودا کاری ولکیگی که دی دی مخنیوی ونی سی ار سلی اخلی مقصد اغا خو نوی نی خو ما پخپل سی نانوایی وکی کار کلی او نانوایی وکی مکتلی مقصد زیات از سودا کارول کیږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.